السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دی. اوریدونکو، په دې غړی کې به درته دوه پروګرامونه لومړی تاندې هلې او دا غیرسته بیا د مشال ترنا لاندې بحث په ژوندې بڑا وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ځینې رپورټونه به هم نشر کوو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار اسرار الله مومن یې درته وایي.
په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو مهم پیل شوی. د پښتون ژغورني غورځنګ د دې جګړې باندې په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي او د سیاحت نړیوالې ادارې پلټونکي د کورونا وایرس د ریښو معلومولو په ترڅ کې د ووهان ښار یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلي دي. او زه خبرونه تفصیل، په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو مهم د تیر مسغوته نه پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د مهم پرانستې دستورې ته په وینا کې ویل چې واکسین به تر ټولو اول د صحت عملیې ته او بیا به د ډیر عمر خلکو ته لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې واکسین به په څلور منصوبو کې په منصب نه ډول تقسیموي. د وزیر اعظم د سیاحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د فروری په لومبۍ نیټه د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي وو چې له چین یې 5 لکه خوراک واکسین ترلاسه کړی او تر سه شنبه ماښامه به صوبو ته ورسول شي. بلغه په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس نه 450 کسان مړه شوي چې ورسره په ملک کې له دې وایرسه د مړو مجموعي شمېر 1,000 اتسونه واوخت. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي بې پاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمېر 5,940,000 نه اوړېدلی دی. په ملک کې په تیره یو ورځ کې د کورونا وایرس 1,340 مثبت کیسونه ریکارډ شوي، خو له کووډ-19 ناروغۍ څخه باندې 5,040,000 کسان رغېدلي هم دي. د پښتون ژغورني غورځنګ درې د جګړې به نن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم د غړي د جنوري پر 1 د سوراب ګوټ پولیسو د نقیب مسجد د ارمان لوڼي او عارف وزیر د تلین مانځلو پر مهال نیولی وو. د فروری په لومبۍ نیټه عدالت د 2 ورځو پر ریمانډ پولیسو ته وسپارل. د یاد غورځنګ وکیل قادر خان مشال ته ویلي وو چې نن به په عدالت کې د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کوي. د سوراب ګوډ د پولیسو مشر ساجد سدوزی د تیرګل پورت مشالډو ته ویلي وو د پی ټی ایم کسانو له اجازې پرته غونډه کوله نو ځکه یې ونیول. پیښور های کورټ هغه درخواست رد کړی چې پکې غوښتنه شوې وه چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پیښور عدالت کې وچلول شي. په سه شنبه د پیښور های کورټ 2 کسیزه بنچ پریکړه وکړه چې په ادریس خټک کوم تورونه دي نو د هغو له کبله باید د مقدمه په پوځي عدالتونو کې وچلول شي. په نوموړي تور د چې د کمی سلامتي او ریاست په اړه یې رازونه د برتانیا د استخباراتي ادارې MI6 اهلکار ته ورکړي دي. خو د ادریس خټک ورور ویس خټک تېر ورځ مشال ورته وویل چې دغه تورونه په بنیاد دي. بلخوا د نوموړي وکیل عبداللطیف اپریدي مشال ورته وویل چې خټک نه پوځي دی او نه ورسره بل پوځي په یادو تورنو کې ککړ دی، نو باید چې په پوځي عدالتونو کې د ده د کیس اورېدنه ونه شي. د بشري حقوقو فعال ادریس خټک چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې یې د لدره کسانو په اړه څېړنې کولې، د 2019 کال په نومبر کې صوبۍ سره نږدې لدرکه شو او 1 میاشتې پس حکومتي چارواکو عدالت ته وویل چې له هغوی سره دی. او د صحت نړیوال ادارې WHO پلټونکي د کورونا وایرس د ریښو معلومولو په ترڅ کې د ووهان ښار یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلي. د صحت نړیوال ادارې د ډلې نن د ووهان وایرولوژي ادارې ته سفر د هغه مشن ښکارندوی کوي چې هدف یې په چین کې پر داسې وخت معلومات راټولول دي چې که یو خوا هیوادونه خپل واکسین معرفي کوي نو بلخوا حکومتونه په دې تمه دي چې له دې سره به کورونا وبا ختم شي. یا د اداره چې د 2003 کال وروسته لکل نه چې سارس ناروغي رامنځته شوی و د خپرک کورونا وایرس په اړه د جنیاتي معلوماتو لپاره یو آرشیف جوړ کړی دی. دا سینتای چې وی تورونه دي چې کېدې شي د آرشیف د کووډ-19 ناروغي لرمسته کې دوه سره تړاو لري. چین په سختۍ سره دغه تورونه رد کړي او دا سینتای چې وی نظریو ته یو د ورکړي چې کېدې شي د وایرس سره بل ځای رمسته شوی یا یې هوا ترول شوی، خو نړیوال ساينس پوهانو دغه نظریه رد کړي دي. دا تر دې مهاله مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری د لوریدونکو اوس به د یو ریپورت طرف ته لاړ شو. په پاکستان کې بیګا ماسخوتن نه د کورونا ضد د ویکسین ورکولو مهم پیل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې مهم پرانسته کړی ده. دغه سید مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مهم په خیبر پښتونخوا کې هم پیل شوی دی. خو د چارواکو په خبره لومړی به د روغتیا کارکونکو ته دا ویکسین ورکول کیږي. تفصیل د غلام
مهم چې څنګه وزیر اعظم عمران خان پرون د ټول هیواد دپاره د دې پرانیسته کړې وه او نن په ټول څلورونه سبو کې چې کوم دین به د دې پرانیستې ټاکلې شوې وي نو په دغه لړ کې د مردان په ډي ایچ کیو هسپتال او ورسره دلته پېښور په یو روغتون کې چې کوم دین د دې دغه پرانیسته وسوه او ورسره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې هم نن د ټولو صوبې لپاره د دې د پرانیسته غالتې کې وکړله. او په دغه مهال باندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان دا ویلي دي چې دغه کم د چین نه 15 لک خوراک ویکسین ترلاسه شوي دي. نو په الحال په ابتدایي توګه 2400 خوراک ویکسین ورکړل شوي دي او دا به په لومړۍ مرحله کې په 8 ضلعو کې چې زیاتره د کم ضلعي هیډکواټرو کې چې کم د ډیویژنل چې کم هیډکواټر دي کنه نو په هغه کې چې کم د غړي هسپتالونه دي هغه کې د هغې لپاره د دغه ویکسینو د لګولو مرکزونه جوړ شوي دي. او اول دی دا څنګه چې په ټول هیواد کې پالیسي ده چې اول کم د روغتیا د کارکونکو دي نو هغه ته به دا ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر محمود خان دا هم ویلي دي چې په دې کې دا دی ځکه د صحت کارکونکو ته ورکوي چې تر ټولو زیات هغه د دې خطرې سره مخامخ دي او ورسره هغه یو شمیره ورکړي ده چې د 3000 زیات کسان چې کم د هیلث د صحت کارکونکو دي د پښتونخوا هغه په دې کې د کورونا د غشوي دي ښکار شوي دي. په دې کې بیا 2 چې کم د روغتیا کمه عمله ده نو هغه ژوند هم د لاسه یعنی 2 کسان د صحت کارکونکو په دې کې د غشوي دي مړه شوي دي. نو هغه صرف دغه او بیا دا پلان جوړ کړی دی چې وروسته بیا دا ویکسین نورو خلکو ته هم ورکول کیږي په مرحله واره توګه باندې. اول چې کومو کسانو عمرونه سیوا دي د 60 کلونو نه نو هغه ته ورکول کیږي او دا هغه روسو چې کوم دی نور خلک دی او د دې لپاره حکومت دا پلانم جوړ کړی دی. یو هیلپ لاین دی ور کړی دی پاګې باندې به خلک خپل رجستریشن کوي او هغه ته چې خپل شناختی کارت نمبر ولیکول شي نو دا هغه سره بیا واپس دا شي پیغام هغه ته راځي چې ته پلانې دې تلل شې او هغه دې کې او په دې وخت باندې لاړ شې نو هغه سیستم لا پیل کار نه کوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د سعودي عرب حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف هیواد ته د ځینو هیوادونو نه پتلونکو پروازونو عارضي بندیز لګولی. دا بندیز چې د 14 ورځو لپاره دی پکې پاکستان، امریکا، برطانیا او د هندستان په شمول 40 هیوادونه شامل دي. بلخوا په پاکستان کې هغه کاروباریان چې خلکو لا ویزې ورکوي او ټکټونه ورله اخلي وایي چې د دې عارضي بندیز له وجې به کاروبار ته زیان ورسیږي. تفصیل د شنواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
نن د فروری په 3مه د سعودي عرب لخوا د پاکستان په شمول د 40 هیوادونو نه پورتلونکو خلکو بندیز لګیدل. خو دغه بندیز په سفارتکارانو د سعودي عرب په خپلو خلکو د طب په ټیمونو او د هغوی په خاندانونو نشته. د سعودي عرب پرس ایجنسی په پاڼه پرون لکه د فروری په 2مه د سعودي عرب داخله چارو د وزارت لخوا لیکل شوی دا یو عارضي بندیز دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوی. خبر کې راغلی بندیز بنن لکه د فروری د درې منټې د ماخوستن د 9 بجو نه شروع کیږي او تر د 4 ورځو پورې به جاری وي. د بندیز د لاندې راغلي هیوادونو کې د پاکستان نه علاوه امریکا، برطانیا، ترکیه، هندوستان، جاپان او د جرمني په شمول ټول 10 هیوادونه شامل دي. صہیب خان د اشنغر چارسدی اوسیدونکي دي او د فروری په 16 سعودي عرب ته روانو. خو دی وای چې د سفری بندیز یې واورېدل ډېر خپه شو.
واپس دوباره بیا بل ویزا مانی شو در لیبری ویزا وا ماقام امر له یو تورم دا دی تغییر افسه دعوت لپاره والو ان کراول د ماقام به زمون ته روټی خوري زو اوس خو غیر روټی کړی او روټی به یو خوري افغان روټی دنو اوس مونږ تی دی ګین له یو طرف سره تاوان افغان دی بل طرف سره تک افغان دی او پته نه لګی چې کله ازادي کی کله نه ازادي کی دا هیڅ پته نه لګی. کنه
د انګریزي ژبې ورسپانډنټ د پی ای ای یا د پاکستان نړیوال هوایي شرکت لخوا لیکلي چې دوی به د سعودي عرب نه پاکستان ته راتلونکي تنن راوړلی شي او دغه عمل به جاری هم وي. د ډان اخبار د خبر تر مخې په سعودي عرب کې 3,83,000 د کورونا کیسونه راغلي او 6,000 او 400 تنان پکې مړه شوي هم وو. پاکستان کې هغه ټریول ایجنسی والا چې په بهرنیو هیوادونو کې چې په کلو ټولو زیات عرب ملکونو ته خلکو له ویزې کوي ټیکټونه ورته اخلي او بیا ورته د میډیکل ټیسټونو بندوبست هم کوي هم د دې بندیز له وجې د مشکلاتو سره مخ شوي. عدنان خان د جی ان یو مین پاور نوم ایجنسی مالک دی او مشاهد ریډیو ته وویل
کله چې اعلان وشو په ټلیفونونو خلکو تنګ کړو پریشانه خبرې دا دي چې یو خصمن چې کم ټیکټ وي هغه لاړې هغه د ایرلاین والا سزمنګ روپۍ گیری شي چې کومه ګټه یې گیری شي دلته موږ پسنجر به پازابای پسنجر تم تکلیف یې غوې مخ خیر اغستی ډوډۍ غانې خړلې توانونه یې کړی او سال لري نن چې چا پلیټونه دي نو هغه د نخو پورې تلې شي د نخو نم بعد به پابندي بلګ نو دا ټول تکلیفونه دي او توانونه دي زمون خو غریب خل دی چا میخه خرڅه کړی چا غوا خرڅه کړی.
د دسمبر په 22/2020 دغه شن بندي سعودي عرب لګولې چې یوازې له پاکستان په دغه ورځ 13 هوایی پروازونه ودرېدل او د سعودي عرب لخوا هغه بندي د یوې هفتې لپاره. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره وخت شو دی اوس ته اونیز خبرونه تاندې هلی. په نننې خبرونه کې په خصو د کورنی تشدد او دغه سره دی پاړه په قانون سازه خبرې شوې دي. خبرونه زم همکارې فرخنده اسد جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
تاندې هلی
په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد مخنیوي پر قانون معلومات ترکو. دا چې دغه قانون بعد د کورنی تشدد په مخنیوي کې څومره مهم رول ولري او په اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سوایي په دې پروګرام کې پرې تفصیلي خبرې اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا اسمبلی د جنوري په 15 پر خوځو د کورنی تشدد مخنیوي قانون منظور کړ. د قانون اوو کال واخیستل. لومړی دا بل په کال 2014 کې صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی و خو وخت په وخت ځینو اعتراضاتو له وجې به پاتې شو. د صوبې د ټولنیزو او خوځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله تابل د منظورۍ لپاره اسمبلی ته وړاندې کړ. نوموړي پر دغه مهال اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د دې قانون تر مخه به د شوي تشدد تعدد په اړه په 15 ورځو کې دننه په عدالت کې درخواست جمع کیږي. د دې په وینا عدالت په پردې پابند دي چې په 2 میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو فیصلې وکړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پر ښځو او ماشومانو د تشدد مخنیوي او د هغوی د ښېګړې لپاره په جوړه کمیټې کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته دغه قانون په اړه وایي.
زمونږ ډومېسټک وایلنس بل چې کوم دی دا زمونږ د پی ټی آی ګورنمنټ لپاره یو ډېر لوی او ډېر غټ یو مایل سټون چې کوم اچیو شو او د دې چې کوم مین هغه دا دی چې زمونږ څومره هم ډومېسټک د دې یو پورا ډېر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي کم څنګه به غیته اپروچ کوي څنګه به غیته کمپلینټ لیکل کیږي او بیا د دې د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپلیټ هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې لپاره لکه د وکټم او د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په صلاح سره به د کورټ ته به کیس لیکل کیږي به هغه په دوران کې همدا کمیټي چې کوم ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دي دا به د زنانه او یا چې کوم کمپلینټ دي هغه ته لیګل ایڈوائس لیګل اسسټنس میډیکل اسسټنس او هغه ته چې سر د پروټیکشن ضرورت دي هغه ته چې د پروټیکشن هوم ضرورت دي د سزي پناګا ضرورت دي چې هغه ته الګ الګ سکیورټي پکار ده نو هغه ټول اسسټنس چې کوم دي هغه به هم د دې کمیټي په ترو باندې به دې ته بکی کی په دا کمیټي به ودن 15 ډیز چې کوم دي هغه به کوټ ته اخدا غا کیس په وړاندې کوي په او کوټ ته هم 2 منټس ټایم ورکړي شوی دي 60 دن ټایم ورکړي شوی دي چې ودن 60 ډیز په تاسو 2 میاشتو کې دننه دا کیسه به تاسو ایکسپډایټ کوي په چې تاکي چې کوم کمپلینټ دي هغه ته ریلیف ملاو شي.
د بل په مسوده کې دا هم لیکل شوی دي چې په کور کې د خزو د وهلو ټکولو ترڅنګ پر هغوی ماشي نفسیاتي او جنسي فشار او دباو به هم تشدد ګڼل کیږي. عائشه بانو په اړوای
تشدد وایي وته هغه هم په دې کې شامل دي هغه کې د اکونومیک چې کوم معاشي تشدد دي مطلب د څه کورنۍ دي چې وسه رسیږي خو هر څه رسیږي خو یا مخزه ته دوی نه ورکي یا بنیادی ضرورت نه ورکي یا روټه نه ورکوي یا هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي هغه نه ملاويږي او دا زموږ معاشره کې د شونه عام تور باندې کیږي او د سره سره چې کوم سیکشولي ابیوز کیږي زنانا نو د دې سلور قسمه فزیکل سره جسمانی ذهني او ذهني داسې دي چې مطلب دومره زنانا ټراماټایز شي دومره هغه باندې ذهني تور باندې هغه باندې بوج اچول کیږي چې یا زنانا د خودکشي ته مجبوره شي او یا د ډیپریشن مریضه شي نو دا هر یو سلور باندې صورت کې چې کوم دی یو کمپلینټ د کمیټي ته رجوع کولی شي او دا کمیټي باندې ته لیګل اسسټنس هم ورکوي میډیکل اسسټنس هم ورکوي او هغه ته پروټیکشن پکاري نو هغه ټول اسسټنس به دا کمیټي ذمہواری بوي.
د دې بل د مسوده ته جوړونې په کمیټې کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي کړي شګفتہ ملک هم شامل و. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې د یوې خزه په هیڅ په دې قانون په عملي کولو کې له حکومت سره پوره پوره ملاتړ کوي.
دا زموږ په خیال یو ډیر پوزېټیو خبره ده ځکه چې د تیر وو کالونه د دې بل د پاره موږ ډیر زیات کوششونه کول او ځکه چې د حکومت د طرفه سداسي سنجیدګي نه و د بل پاس کولو حواله سره نو پاغه کې ډیر داسې ترامی مو چې هغه اکسپټ شو او نورم په دې کې ډیر کار ضرورت دی. خدا ډیره خبره ده چې دا بل پاس شو ان شاء الله اوس به د دې امپلیمنټیشن طرف ته ځو او د دې په امپلیمنټیشن کې خپل کردار ولوبو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو مبارزه او له تیزابو د متاثر ښځو لپاره د کارکونکو اسید سروایور فاونډیشن غړي هما خان وای چې د صبح د میرمنو لپاره دا یو زیری دی. د دې په وینا حکومت ته پکار دی چې اوس د دې قانون په پوره عملي کولو کې خپل رول ولوبوي.
زما په خیال د خیبر پختونخوا د خواتینو لپاره یا د ښځو لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د غریلو تشدد خلاف چې یو کم قانون کم چې دو کالونه په کابینت کې پروت او سو پته یې نه لګی دن هو د دې قانون مطابق د ښځو د خلاف هر قسم جرمایشي شو جنسي شو یا جسمانی ظلم چې کوم دی یا تشدد چې کوم دی نو هغه به یو جرم وي او اوس په موږ د حکومت نه او د نور چې کوم هغه خلک چې دي کې انوالو دي دې سره تعلق دي موږ بغیر درخواست کوو چې د کوم قانون دي کوم لاس دي نو د هغه د پروکولو او د هغه د عملی تور باندې راستو د پاره اوس پوره پوره کوشش وکړي او زیات نه زیات چې کوم دین د دې قانون چې کوم نو تشهیر وشي چې خلکو کې آگاهي پیدا شي.
د دې قانون له مخې د کورنی تشدد د پیښو د پلټنو لپاره به په هر ضلع کې یو لس کسیزه کمیټه هم وي چې پکې به د ډیپټي کمشنر ترڅنګ خزینه سرکاري افسر او خزینه ډاکټر هم شامل وي. دا کمیټه به متاثر سره خزو ته بیړنۍ طبي مرستې ورکوي او د هغوی لپاره به د سرپنا او د ژوند ضرورتونو بندوبست کوي. د دغو کمیټو د کار په اړه عائشه بانو وایي،
د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دي د دې بداکاری چې دي بدا ریکارډ مینټین ساتي، د دې ریکارډ او بای انوال رپورټ چې کوم دی هغه به پروونشل چې کوم زمونږ کمیشن آن د سټیټس اوف ویمن دی هغه ته به بای انوال رپورټ دا ملاوي کیږي. او د دې کمیټې باندې هم دا منډیټری دي چې دې په پمیاش کې یو ځل خامخا دا میټینګ د دې بل کال کیږي با او دې به د دې هغه به کوي. نو د دې یو کم ډیر کمپلیټ کمپریهنسیو ډیټیل میکانیزم سره دا لیجسلیشن شوی دی چې کم کې یو زنانا ته د سټارټ نه واخلې د کورټ فیصلې پورې، او دې کې کبیا په دې کورټ فیصلې کې خوشاله نه وي نو بیا دې ته اپیل هم گنجائش ته چې دی هائی کورټ ته اپیل تم کړي شي. دا کمیټه به بیا د دې دا کمپلیټ چې کم دی هغه وړاندې کوي کورټ ته، خو دې ته به میډل کې بیا هم د دې گنجائش به وي چې کدی به خپلو کې ریکنسیلیشن غواړي یا دې خپلو کې سولهنامه غواړي نو دا به هغه ته یو دوباره یو آپشن به ورکړي کیږي با. خو د دې مطلب دا نه دی چې کمیټې به خپل کار پرېږدي، کمیټې به خپل کار کوي، کورټ به هم دوه میاشتو کې دننه دننه د دې فیصله کوي، او که دغه کیس داسې نوعیت ول دی چې دوه میاشتو کې دننه فیصله نشي کېدلی نو هغه کې به انټرم فیصله هم پکې کورټ ورکړي شي.
او عائشه بس یو تاسو بالکل دا تاسو دې کې ذکر وکړو کنه، دا زمونږ ټولنه کې ډېر خزې داسې هم دي سوسایټي کې چې هغه ایکسس نه لري فیسبوک ته، انټرنیټ ته، ټلیفونونو ته. نو دغه خزو د پاره د پوهې یا ای کې لکه د دې قانون باره کې چای پوهې شي داسې سلاغښت.
بالکل ډیر تاسو ډیر ویلډ پوینټ تاسو کو دا چې کوم زمونږه ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دي د دې بم دا کار به دا د دې رول دی دا د دې کردار هم د دې فنکشنز کې دي چې دې به اویرنس اسسټنس سره سره خپل اوماغه کمیونټی کې هر ډیسټریکټ لیول باندې به دې خلکو ته اویرنس هم ورکړي د دې د دې لو والا چې کوم دا لو اوس پاس شوی دی دا 2021 کې، د دې اویرنس ورکول هم هم د دې کمیټي بل به کار وي دا به د دې هغه ریسپانسبلټی به.
په پیښور کې د باجوړي او اوسیدونکو بخت دې چې د کورنۍ تشدد او د خاوند دویم واده وروسته اوس د خپل بچو سره بیل اوسېږي او په کورونو کې کارونه کوي وای د دغه قانون په اړه څه معلومات نه لري. بخت پی وای هر
څه کې نه لخر کې نه بد دا داسې مسله ده کنه چې هغه خزه کوي موږ لخر څه نه کوي زنه شو مر کولې تر خپل بچو سره تر خپل ځان سره بس هغه مسله ده نسبه وي پته نه لګي پته نه لګي بس لیکل لا بس په سره لا بس په لخوا خې خاوند دې سړي به خدمت پته نه کوي کنه د څه کار دي سړي باندې یې سې په وسله او په سړي دی باندې دوار پکا نه وسله دې خپل دې ولې په دشمن جوړيږي او دا سړي چې اسې خزر پرې وکه بس خپل کاته وکړي چې وګونو خو به یې نه سې ولا کوم بل اپ امنیت کوم دا وزاله ما هم دي ما هم بنګل دا ما هم موږ به معنی زی دا بشو مال سقد ور بسم هغه دی را مال زی ګړ کې بچینه ما څه سور سي موږ دل لښ دا ټول پر کار کوم وزم
او هغه سکول ته زی کنه
شکر دی زی.
د خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس اف ویمن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دا قانون داسې جوړ شوی دی چې د پښتنو کلتور او روایتو ته پکې کتل شوی دی او کچېرې دواړه غاړې د جرګي او یا بل منځګړي له لارې خپل کورنۍ مسله هوارول غواړي نو هم مرسته به کیږي.
نو داسې یو زنانه چې هغه هغه باندې یو کورنۍ تشدد پیښه راغلی که آغا نفسیاتی جذباتی یا مالی توګه باندې یا فزیکل توګه باندې آغې سره تشدد شوی یا دغې سره زیاته شوی نو آغا زنانه د کمیټه ته پخپله هوم کمپلینټ ایز ا کمپلیننت شکایت اندراج کول شي یا دغه په بهاف باندې دغې څوک هم ګارډین دی یا آغا دغې رشتہ دارانو کې کسوکی آغا د کمیټه ته شکایت استول شي یا د شکایت اندراج کول شي. یو دل چې دا شکایت دی ضلع کمیټه ته ملاو شي نو هغه بیا نه صرف دا چې دسې هلی ځلې بکی چې د زنانه د تحفظ فراهم کی که دغه ته د شیلټر ضرورت دی هغه ورته فراهم کی دغې ته که د معاینې ضرورت دی هغه ورته فراهم کی لیګل ایډ څه قسمه پکار دی هغه ورته فراهم کی ورسره یو دسې طریقې کار هم جوړ شوی دی چې د کمپلیننټ د سایډ نه دغې د فیملی د طرف نه یو کس ور سره چې د چا طرف نه زیاتې شوی دغې د فیملی یا دغې اړخ نه یو کس دغه یو ورکوټ شان جرګه کې هم میډیشن باندې دا مسله حل کولو کوشش کې کولی شي.
د خوځو د حقوقو لپاره د وی غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو مشر آسم ملک مشال رادیو توای په موجوده حالاتو کې چې د کورونا وایرس له وجې د خلکو کارونه او روزګارونه هم متاثر شوي دي پر خوځو په کورونو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
نو په دې کال کې خصوصا چې کوم دي واقعیت خو ظاهره خبره ده چې ما سره رپورټ ذکر کول چې دې کې یو خلک داري دي کورونه کې کېنا چې کله پینډیمک دی وژنه لکه مسایل دا و چې لاک ډاون وشو لاک ډاون سره د تر چکم دي نه په دغه باندې موږ چې کوم یو لکه یو پولی کومه د سرچ کوم کورو دا یو ډول چې خلک د کور کې کېنا سپو دی وژنه او دې نه علاوه چې کوم دي د تاسو مسایل چې کوم لاک ډاون سټ وایلس ټول کنه دا موږ غریلو تشدد وایي دا یو کې یو ګرش پر کې نه تعداد کې دا یو کې زفو شو ورسره ورسره په معاشره کې هم لکه چونکی بیروزګاری هم راغله خلک
آسم ملک وایي دا یو ښه خبره ده چې پر ښځو د تشدد مخنیوي قانون جوړ شو، خو باید حکومت او ادارې د دغو قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
قانون چې کوم دی آج چې کوم هغه ادارې چې کوم دا قانون لاګو دی د او ادارو نه تربیت پرلې شو او نه چې کوم دی هغه ادارو ته لکه دي چې پولیس دی کې اسپیټال دی کې رېسپیکیشن ولې دی او دا چې کوم دی دا یو صوبت دی چې قانون خو موجود دی او چې قانون استعمال چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره وکړل شي نو زهره خبره شي اوس پکې داسې لکونه دي چې هغه د وژنه د مجرمان چې کوم دی په داسې په مسایلو کې داسې جرمو کې
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د پرمختګ او خیر ښېګڼې یا وومن ډیولپمنټ او سوشل ویلفیر ادارې د دې کال د جنوري د میاشتې په خپل یو تازه راپور کې ویلي، په تیرو 15 کلونو کې د کورنۍ تشدد د خوښۍ د ودونو پر شخړو او پر یو شمېر نورو مسلو په تیرو 15 کلونو کې 15,000 ښځې د صوبې دارالامانونو ته ورغلې دي. د پېښور هایکورټ وکیل مهوش محب کاکاخیل وایي چې دارالامان د هغو ښځو لپاره خوندي سرپناه ده چې د کورنۍ تشدد او د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
چې څومره ښځې هغه لایف تھریټ کیسز دي، زیاتره پکې ډومیسټک وایلنس کیسز دي، ارلی چایلډ میرجز چې کوم دي یا فورس میرجز چې کوم دي، ډومیسټک وایلنس کیسز دي، نو دا ټول کیسز چې کوم دي دا ښځې چې کله پولیس سټیشن ته راشي او روزنام چوکي نو دا کیسز ودن 24 اوورز هغه مجسټریټ ته پیش کی او مجسټریټ کورٹ آرڈرز پر تھرو دوی شیلٹر ہوم تو لے گی ځکه چې کله په دې یو روز نامچا کې یا چې هغه د جج مخ کې دوی چې دا یو لایف تھریټ کیس دی نو لایف تھریټ کیسز چې کوم دي نو موسټلی هغه دارالامان ته چې کوم دي هغه ریفر شي او خزه چې کوم دا چې کوم کورٹ آرڈر پر تھرو دارالامان ته تیری نو دا هغه بیا ریلیز کیږي هم د کورٹ آرڈر پر تھرو.
اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې تاسو واورئ چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو ادارې وایي باید حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون جوړولو وروسته په دې اړه عام ولس او خاص کر ښځو کې پوهه زیاته کړي او دوی ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د کورنۍ تشدد په صورت کې به څنګه متعلقه ادارو او چارواکو سره رابطه کوي او یا څنګه به د دغه قانون نه ګټه پورته کوي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي سزما کا وسه هر څو غره نه ټول تي دي
زه باګه الیکټرک پرسن په هغه باندې چې کم دی نظر راشم
دا پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړې خبرونه تان دی هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړيونه
تاندے ہلے
اوس از فرخنده اسد درنا پردیز اجازت خواړم د خدای په امان.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
دمشال ترنو لاندے
سلامونه استوری مسید مشال ترالند کی هلاندی د مشال ترالند بحث کی د عبدلی کاکل سلامونه و منی د پاکستان سپریم کورٹ د امریکای خبریال ډینیل پرل په وژنه کی مجرم ګرځول سوی د احمد سید عمر شیخ د خوشی کولو پاړه حکم کړی دی چې په دې حکم باندې امریکا خفغان شوډلې دی عمر سید شیخ ته په 2002 کال کې له هغه وروسته د سند د ترګری ضد یو عدالت د مرګ سزا واروله چې کله د ډینیل پر د مرګ تور ور باندې ولګېدلې هغه له تیرو 13 کلونو راځي په زندان کې دی خو د سند های کورټ دغه د مرګ سزا په وکاله بند بدل کړه لدی ورسره د سند د های کورټ فیصله خلاف د سند حکومت سپریم کورټ ته ولاړ سپریم کورټ د جنوري پر 28 منټه باندې په دی اړه باندې فیصله واوروله د عمر سید شیخ د خوشی کولو حکم ورکړي خو پر دې باندې امریکا خفغان وشودلې او د خفغان شودلو په جواب کې د امریکا بهرنی چارو وزارت د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن به د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې وکړې او دا موضوع یې راپور تکړه چې ورسره بیا سند های کورټ د سند حکومت او وفاق دواړو په سپریم کورټ کې د دې کیس ته د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړي چې په 2000 د فروری پر 2 نیټه په دې اړه باندې سپریم کورټ بیا د عمر سید شیخ په حق کې فیصله واوروله پښتنه دا ده چې دغه موضوع به د پاکستان او امریکا تعلقات څنګه اغیزمن کی آیا دا د پاکستان او امریکا تعلقات لپاره یو چیلنج دی او کنه په دې اړه باندې د پېښور یونیورسيټي د مطالعه پاکستان د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د مشال ریډیو همکار طاهر خان بر اصل د ټلیفون په لاین باندې وي دا وخت ډاکټر فخر الاسلام طاهر خان زموږ همکار طاهر خان را سره دی طاهر خان سپ تاسو تار کلی وایم
جی مهرباني سره شکریا
هلو
سلام علیکم
سلام هلو
هلو هلو السلام علیکم
ما خیال څه ستونزه ده طاهر خان سپ زموږ غږ
السلام علیکم
اوس راځي ډیر مننه طاهر خان سپ اول سوال هم له تاسو څخه بزوم دا کوم چې تاسو په خیال باندې د عمر سید شیخ چې دا کومه د سپریم کورټ فیصله راغلی دا بیا د امریکا خفغان راغلی دی دا تاسو د امریکا او د پاکستان د تعلقات لپاره یو ننګون هم بولی ځکه تاسو په دې چارو باندې ډیر ژور نظر هم ساتئ
زما نظر دا دی چې یو ډیر مشکل دی د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو کې په داسې وخت کې چې په امریکا کې نوې انتظامیه ده نوې حکومت دی او د پاکستان به خواهش وو چې امریکا نوې حکومت سره د دوی یو نوې د تعلقاتو لپاره یو نوې بنیاد کې خوده شي لیکن څنګه چې تاسو ذکر وکړ د جنوري په 29 د امریکا د خارجه وزیر د پاکستان خارجه وزیر سره د خبرو نه پس کوم ګوره ټویټ راغره دی په هغه ټویټ کې د امریکا هغه یو پیغام دا غي په دې موضوع باندې هغه خفغان هغه ظاهر دی ګوره او هم په دغه ټویټ نه پس بیا هندستان خارجه وزیر سره هم د امریکای نوې خارجه وزیر خبرې کړې وي نو د پاکستان هغه ټویټ چې دی هغه کې شروع دی نه شوی دا چې کولی شي سره مې خبرې وکړي او هغه ته مې د احمد عمر شیخ او د نورو کسانو چې دی الفاظ کوم دی چې هغه د ډینیل پر د مرګ زموار دی دا دغه الفاظ دي لکه د امریکایانو دا خیال چې هغه
دې یعنی طاهر خان سیب تاسو ډېر ښه اشاره وکړه یعنی د دې خبرې په جواب کې سیدا خبرې اترې وشوې او هغه لکه تاسو هڅه ډېر بامانی ټویټ هم وکړلې چې ما خبرې وشوې لدې په خبرګون کې پاکستان د امریکا د دې اندېښنې د کمولو لپاره باید څه اقدام وکړي کنه
د پاکستان موقف دا مخې ته راغی چې یو خو پاکستان د سند حکومت له خوا چې په سپریم کورټ کې کوم اپیلونه شوې دي د دې د ډینیل پر د امریکایي صحافي د وجلو پاړه باندې چې کوم د سند حکومت هغه ول رها کړ د سند عدالت هغه ول رها یا حکم او هغه بیا اپیل کوي په سپریم کورټ کې نو پاکستان مرکزی حکومت په هغه اپیل کې یو پارټي شو دوی هم لیکن هغه درخواستونه خو سپریم کورټ له خوا دغه د رهایت کم امر جاری شوی دی. بیا 13 ورځ چې کله وویل چې هغه دغه چې کم د پانسه کې دیانو د پاره کم یو خاص زیوی سلوی جیلوی دغه نه لری کړی شي امبارک ته. او بیا د جمعې پر ورځ دغه د یو داسې حکومتي ریسټ هاوس ته چې هلته سپریم کورټ و چې هلته هغه په آرام سره ژوند وکړي خپل خاندان ورسره د سهار نه تر ماښام پورې ملاقات هم کولی شي. د پاکستان د حکومت د دغه امریکې د بار بار تشویش نه پس یو خو دغه او دویم به شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره کوي چې امریکا یې په دې باندې کوشش کړل دی چې قانع کړي چې دا یو قانوني مسله ده او په دغه حیثو ته کتل غواړي. لیکن زما خیال دا چې امریکایانو کېدی شي په دې بیانونو باندې
خراب دی. خو بیا هم کوشش کو چې هغه راسي. خو کتا سره تو سره به اوریدونکو په ذهن کې لږ به ماضي تم لاړ شو چې خپل دغه عمر شیخ چې کوم دی د خپل پس منظر څه دی؟ یعنی دا څوک د زده کړې چیرې کړې وي کنه؟ که داسې لنډ ورته ووایي چې لږ اورېدونکو ته یو پسې منظر هم راسي چې د دې سړي خپله دغه د ځکه له 13 کلو څخه دی په زندان کې د مرګ په خونه کې دی. خو تر دې له مخ هم یعنی تر دې چې دی زندان ته رسي تر دې له مخ هم د دې سابقه ده. څه ده هغه
احمد عمر شیخ؟ د پاکستانی نجاده برطانوي شهري دی. او تطلب د خبر مکمه چې احمد عمر شیخ په هغه دریو کسانو کې شامل وو په هغه سرغړیزه کسانو کې چې دوی د هندستان د کنټرول لاندې په کشمیر کې په زندان کې وو. او کله چې وسلوالو کسانو د هندستان د مسافرو یو الوتکه چې هغه په 1999 کال کې هغه د کټمنډو نه د نیپال د مرکز نه هندوستان ته روانه وه نو هغه وتښتول شوه. هغه د افغانستان جنوبي ښار کندهار کې کېناسته او بیا خبرې وشوې د هندوستان حکومت سره د دغه تښتونکو او د طالبان حکومت هغه وخت کې. او بیا وروسته یو هفته د خبرو نه پس درې کسان خوشې شول چې په هغه کې یو احمد عمر شیخ هم وو او دی په زندان کې وو د هندوستاني کشمیر د کنټرول لاندې. او د سره بیا یو مسعود اظهر چې مسعود اظهر د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي دي. او څنګه چې دی د کندهار د دیر هاشول اول تیرا وستل نو دی مسعود اظهر او احمد عمر شیخ او مشتاق زرگر دویم کشمیری دوی چې هاشول نو مسعود اظهر د جشن محمد په نامه باندې ډله جوړه کړه او تر دې وخت پورې هغه هغه ډلې مشر دی. او دویم مشتاق احمد زرگر بیا د پاکستان د کنټرول د کشمیر مرکز کې د عمر په نامه باندې هغه یو بل ډله جوړه کړې وه. نو د دواړه نور کسان خو تر اوسه پورې لا اورپکو ډلو سره داغي تړاو هم دی او یو مشریم کوي. البته هغه پاکستان ناقانونه ګرځولي دي. لیکن د احمد عمر شیخ او هغه وخت کې اندازه ماضی خو هم دغه سخت دریزی ده او دغه ډلو سره پات. لیکن او وکړه چې پلار نه دا تاسو شوی نو پلار یې چې کله دې د زندان نه خوشی شي بیا به دې فیصله کوي چې آیا برتانیې ته واپس لاړ شي یا په پاکستان کې پاتې شي.
او دې کې تارخان سپتا سوشه پسې منظر ورکي. سوال دا دی چې کچرته یعنی یو خدا دی چې ممکن د امریکا دا دغه وی چې انصاف نه دی سوځه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کړې ده چې د ډینیل پر په کومه کیسه کې به د دوی موږ دی د ډاډا اوسې چې موږ به دوی ته انصاف تامینو او د چې کم خلک لاس پکې لري د ډینیل پر په مر کې هغه به د انصاف کټېره تراولو. خو لدې سره خپل د عمر شیخ کچېری دی له زندان راوځي نو داسې ویر ورسره تړلې ده چې دی په سختریزو ډالو کې اوس هم هغه محبوبیت یا مقبولیت لري چې له هغه سره دغه ترګري یا دغه اکسټریمیزم یا د انتها پسندي یا اورپکیتوب چې دی پر هغه باندې واغیز وشي.
پورې دوه خبرې دي. اول بلار شو 13 ورځ چې کله سپریم کورټ د پاړه باندې د امر وکړ چې دی د خوشي شي دی دغه د اعدام یا د پانسه د کسانو د غي د سر نه دروخ کړی شي دله د حکومت په پیسو باندې دله د یو دسي د راحت د آرام یو ځای ورکړي شي. یو خو نو په دغه چې کله باس کې د 13 ورځ نو د پاکستان چې کوم اټارنی جنرال دی لوی سارنوال دی حکومتي وکیل دی هغه په سپریم کورټ کې دلایل ورکړ او داغه دا نظر وو چې داغه پټکو احمد عمر شیخ یو ډیر خطرناک کس دی او ترهګرو ډلو سره د خدا خبره مو کړی ترهګرې دی هغه ماستر مایند چې ورته وی پلان کوونکی راغه خدا نظر او دائم ویل چې که دی راوته نو د ترهګرې احتمال شته بلې دام ویل تاسو هم احتمال شته که دی راوته د زندان نه جیل نه نو کېدی شي دی لا درک شي غیب شي دلته یو بل خبره کوم دا د سختدریزو ډلو کې دننه یو سوچ وی چې کوم یو د دې یو مشر د دې یو غړی هغه د وسلوالو په نظر د یو مشکل جون تیر کړی دی د په تکلیف کې پاتې شوی دی د کورنۍ متاثره شوی ده دا هغه په وسلوالو ډلو کې اهمیت ډیر زیاتیږي نو د دې حیثیت اوس داسې یو را پیدا شوی ده بیا خاص کر چې کله د اپریل په میاشت کې په د سند های کورټ لخوا دې خوشی شو او بیا پیلونه بیا دې په بند کې ساتي کې دل درې میاشتې بیا نور هغه بند کې سیوا شو هغه نو دې داسې یو هغه خلک به د دې سوچ والا خلک چې دي وسلوال یا سخت دریزه خلک یا دغه رنګ ډلې هغه به دې د یو مشر په حیث باندې د یو هیرو لفظ کې استعمال کم لکه ددی اهمیت د دې شیانو په بنیاد باندې زما په نظر باندې دا یوازې دا شخصیت نه دی که درته کو ډېر مثالونه به خدا کې دي چې موږ د موضوع نه بل طرف ته لاړ شو لکه که یو مختصر مثال درکم د افغان طالبانو په هغې کې افغان طالبانو کې میجارټي اکثریت مشران شورا مذاکراتي ټیم هغه د جنوب د خلکو دی لکه د کندهار دی د هلمند دی او لیکن هغې کې یو نائب صدر چې دی هغه سراج الدین حقانی دی او دلته اکثر مونږ کله تحلیل کوو مونږ ګورو یا تپوس کو د چانا نو هغې دا وایي چې لکه که دی دغه پوزیشن ته رسېدلی دی غیر جنوبي لکه د مشرق کې هغه نو هغه د هغه کورنۍ ته خلک ګوري طالبان چې نو دلته هم د احمد عمر شیخ هم اوس داسې یو شخصیت مخې ته راغلی چې دغه اندېښنې به وي که دی راووته نو کېدی شي په ذهن کې د خلکو دا وي چې دا یو د هغې یو مشر په حیث به د دې ضرور جوړېږي
او بل تار خان صاحب دی کی بل سوال هم دادې مولا ډاکټر فخر اسلام سره پر ابي تک کوشش کو سي اگر اثر پلاين سي بل سوال دادې چې یعنی پدې کې قانون پوهان سوایي ځکه چې سپریم کورټ ته دا ټول عدالتونو نه دا خبره راټیره شو یعنی عمر شیخ ته واره سزا ورکی ترګری زده عدالت هغه بیا سند های کورټ ته دی سند های کورټ د مرګ سزا په دغه بدلوي بیا د سند حکومت راځي سپریم کورټ ته بیا سپریم کورټ په دې باندې د عمر سید شیخ پاک فیصله ورکی بیا له دې وروسته بیا یو ریویو یا بیا کتنې کېږي نو دغه عدالتي پروسه که چېرته یعنی اوس په څه طریقه باندې کېدلای سي ځکه چې خبره عدالت ته ځي نو دا به په څه طریقه باندې کارپون وایي چې که چېرته پاکستان غواړي چې دی خوش کېدو ته پرې نږدي او د امریکا چې کمی اندېښنې پر ځای کول غواړي د انصاف ته رسول نو بلې لارې بیا څه کېدلای سي کارپون څه وایي
ګوره یو خو دغه تاسو چې لکه نظر بند پاتې شو د پاکستان یو قانون دی چې هغې ته شپاړسم ای پی او وي او هغه دا چې د حکومت یا کله هغې دا سوچ وي یا د یو مقامي انتظامیې چې د یو شخصیت نه امن و امان ته خطر دی ګواښ دی نو هغه تر درېو میاشتو پورې پاتې کېدی شي په بند کې بیا هغه هغې کې توسیم کېدی شي او هم دغه وجه وه چې د احمد عمر شیخ وکیلانو دغه کورنۍ د دغه چې کوم بند والے خبره وه د هغې خلاف چې کله اپیل وکړو او دا د اپیل وروسته د هغې شی وه چې کله سند حکومت د سند وبخې د سند های کورټ چې دی علی محکمه چې دا هغې چې کله فیصله وکړه چې دای بېګنا دی او دی د خوشی شي او دا 13 کاله وروسته دا فیصله شوه ځکه دی خو په 2002 کې نیولې شوی و او بیا د ترهګرۍ ضد عدالت ورته د مرګ سزا ورولې وه نو قانونی خو زما خیال چې د پاکستان حکومت سره او د سند حکومت سره آپشنونه لارې ډېرې کمې شوې دي محدود شوې دي هغوی سره د نظرسانۍ چې کوم اپیلو هغه حق هم هغې استعمال کړی دی او هغه اپیلونه هم مسترد شوي دي لیکن د پاکستان حکومت به ضرور داسې لارې چارې ولټوي چې دا مسله باندې کوم د امریکې نوي حکومت سره د پاکستان دا جنجال تر څه حده راغلی دی او امکان ده چې دا هم دغه رنګ دوام ولري ځکه د امریکې په بیانونو کې تر اوسه پورې هم هغه او دا صرف د امریکې د بهرنیو چارو د جنوري د 29 بیان نه دی تاسو ګورئ چې کله د سند های کورټ د خوشی کولو امر وکړ نو هغه وخت کې د امریکا هغه وخت کې لا ده نو انتظامیه نو راغلی لیکن هغه باندې خفغان هغه وخت کې د امریکای د زوړ حکومت له خوا راغې نو مطلب چې امریکا تشویش ته او د پاکستان لپاره یو چیلنج دی امتحان دی چې څنګه داغه تشویش ته جواب وایي او د یو ټینشن او د کشدي کم کی
مننه طاهر خان صاحب د ډاکټر صاحب فخر الاسلام صاحب هم له سره د ټلیفون په لاین سو ډاکټر صاحب تاسو تر کله وایم
مننه جی
مننه ډاکټر صاحب موږ خو بهرال د بحث په منځ کې یو او سوال هم دا دی چې عمر سید شیخ په والا باندې چې د پاکستان سپریم کورټ کومې فیصلې راغلي دي بیا د نظر ثانی غم راغله لدی وروسته د امریکا په دې خفغان شولې او له شاه محمود قریشي سره د امریکا د بارنو چارو وزیر خبري کړې وي او بیا هغه دام ویلي چې موږ به د ډینل پر کورنۍ ته دا ډاډمنو چې دا مطلب دوی ته د انصاف ملاوي شي سوال دا دی چې ستاسو په خیال باندې دا د پاکستان او د امریکای د پاره د ډینل پرل د غدمر کیسه او بیا د عمر سید شیخ تخلاصېدو دا په یو لوی چیلنج بدلېدای شي کنه دا به بس رواني غ ډیپلوماټیک تعلقات وي چې به لاندې لوړې ژورې به لري کنه دا به په یو چیلنج بدل شي
مننه کاکړ صاحب تاسو د سوال جواب زلک شانتی روسو کوم اول وزدا خبر او کوم چې امریکا یو جمهوری ملک ځانته وایي او هغه د قانون د احترام خبره کوي او هغه د نورو ملکونو د سورنټی یا د هغې د حاکمیت خبره کوي نو بیا هغه له پکار دي چې هغه د یو بل آزاد ملک د سترې محکمې چې کوم فیصله ده هغې باندې د تاوتریخوالي په ځای باندې هغه فیصله قبول کړي که څه هم د ډینل پرل د مرګ د کیس چې دی دا ډېر افسوسناک او ټولې عالمی توجه هم دې حاصله کړې ده خو پاکستان یو آزاد ملک دی او هغه د خپل شکم ستره محکمه یا سپریم کورټ ته د هغې د فیصلو احترام به ضرور غواړي او دا د هغې حق دی. تاسو چې کومه خبره کړې ده هغه دا ده چې د دې کیس په وجه باندې چې دا کوم اوس فیصله راغلې ده وختي طور خو تاوتریخوالی شته خو د ریاستونو تر منځه صرف داسې په یوه خبره باندې تعلقات نه خرابیږي او نه هغه ښه طرف ته ځي. ریاستونه خپلو ګټو ته ګوري، هغه خپل یو لوی فهرست لري امریکا په دې علاقه کې، خاص کر د افغانستان په موجوده حالاتو کې. نو دا چې کوم بیانونه هغه ورکوي او دا موجوده سلکتری تاوتریخوالی په نظر راځي، دا خو ظاهره خبره ده د امریکای منتخب حکومت خپل عوامو ته هم جواب ده او شاید هغه د بارا کم ته چې پبلک کنزمپشن وي هغه د پردا بیانونه دي. زه فکر نه کوم چې په دې باندې به د امریکای او د پاکستان تعلقات خراب شي، ځکه چې د امریکای په دې منطقه کې نورم ډیر زیات د کولو کارونه دي او د پاکستان ډیر سخت ضرورت دی هغې ته. نو زه نه ګڼم چې کله دې سره به تعلقات خرابي طرف ته لاړ شي.
خو دې کې ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی چې په ماضي کې مو لیدلې دي که داسې یو خبره راغلې هم وي نو بیا پاکستان یو لاره راایستلې ده چې د امریکا چې کومې اندېښنې وي هغه جواب کړي. تاسو که په ماضي کې وګوري او که امریکا دا اندېښنې پر ځای ساتي او دا پرله پسې ساتي، ځکه چې داسې ښکاري چې کېدای شي دا خبره داسې پاتې نه شي، نو پاکستان سره نورې کمی لارې دي چې د امریکې دغه اندېښنې چې دي دا پر ځای کړي او که دغه تعلقات وي هغه بیرته نرمۍ خواته که سختۍ ته نه ځي خو چې بیرته ښه شي، یعنی دا موضوع هم پکې خنډ نه شي.
کاکر صاحب دا ډیر حساسیت لري دا خبره دی دا فیصله کړې دا ګور امریکای او د پاکستان ترمنځ چې کله داسې مسله راغلې ده نو هغه په سیاسي کچ باندې یا په انتظامی کچ باندې هغې د هغې حل رئیستې دی، لکه د ریمنډ ډیوس معامله چې وه هغې له هغې په قانون کې دننه یو گنجایش راویستو. خو دا د سپریم کورټ فیصله ده او د سپریم کورټ په شا باندې د وکیلانو یو ډېره لویه برادري ده او هغه ډېره زیاته سیاسي لحاظ سره تاسو ویلی شئ چې ډېره وکل ده او ډېر لوی هغې دغه دي سرتیز غونتې خلک دي. نو زه دا ګڼم که چېرته حکومت دا کوشش وکړو چې د جوډیشری سره یا د وکیلانو سره دا یو کلیش واغست اور دا بد دی حکومت تا پارا ډیر زیات تا پاکستان دا حکومت تا پارا بد تاوان خبر ای زکه چې دغه وکیلانو او دغه جوډیشری وا چې هغه جنرال مشرف په دې مجبور کو چې هغه صدارت پرې خو چې هغه یو ملټری ډیکټیټر وو. نو زه دا وایم چې دا ځل دا امکان زه نوی نما چې ګنې پاکستان بس د منځدار روباسي ځکه د منځدار رئیستو په من په لاره کې د سپریم کورټ غوندې یو مهمه اداره او د وکیلانو یو ډېر لوی تعداد موجود دی. نو زه نه ګڼم چې داسې صدر د منځ حل بروزي تر څو امریکا په دې مجبور نه شي چې هغه د دې سترې محکمې دا فیصله ومني.
شاه او دې کې ډاکټر صاحب یو بل خبره دا چې خپله یعنی د لکه طاهر خان صاحب له موږ سره پوره د دې پس منظر بیان کی د عمر شیخ او تاسو ته معلوم دی داغه ټول داغه دومره وخت په زندان کې تیرول د د بذات خود آزادیدل خلاصیدل بیرته راتلل د بذات خود په پاکستان کې د یعنی اکستریمیزم یا انتها پسندی یا د خپل پس منظر وسلوالو پراغه باندې د دې با اثر چوي کده را خوشی هم سی او را هم شي یا غته ولار شته چې د غلارې ډب کې چې بیا دغه سي فعالیتونه نو کی چې په پاکستان کې د ترګری یا د وسلوالي یا اورپ کې توب یا د انتیاګری خواته لاړ شي.
د کاکړ صاحب دا کومه فیصله چې د عدالت له خوا راشي د هغې داسې اثرات وي او تاسو صحیح نشاندهي وکړه چې که چېرې یو کس خلاص کړی شي د جیل نه هغه بیا هم هغه خپل کارونه کوي نو دا خو د ریاست لپاره یو بل لوی چیلنج جوړېدی شي. دا هغه مشکل دی چې کوم د پاکستان حکومت ته ورمخه ته دی. یو خوا دا یو امکان دی چې ممکن ده چې هغه بیا هغه خپل فعالیتونه هغه بیا د سره بیا شروع کی او دویم دا چې یو ډیر لوی عالمی طاقت امریکا په هغه باندې خواشینی او خفګان ظاهر کړی دی. نو د پاکستان حکومت دا وخت کې څنګه چې پانګریزی کې په یو ټایټ روپ باندې روان دی او هغه کی فیصله کول شاید ګران دی. نو زما په خیال باندې یو د دې عدالتي اړخ دی او بل د دې انتظامی اړخ دی دواړه طرف ته د پاکستان حکومت دی وخت په مشکل کې دی.
اچھا باندې ډاکټر صاحب تاسو ته راځم یو څو منټه دي. طاهر خان صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د دې خبره وکړه تاسو په خیال باندې د منځ لار لکه ډاکټر صاحب وایي چې بالکل د امریکې او د پاکستان ترمنز د منز لار راستل تلل سوي ده ستاسو په خیال باندې د منز لار د ډینل پال په کیس کې بند سوي ده کنه نورې لارې چارې هم ستا
ګوره قانوني خو زما خیال چې ما څنګه مخکې وی لارې یا خو بند دي یا ډیر محدود دي ځکه چې د سپریم کورټ نه خدلتا یو بل فورم نشته چې دا غي نه رسته بیا مګې تلاشي. البته په پاکستان په قانون کې خو سزا چې وشي شي نو داغه بیا د معافی د پاکستان په قانون کې صدر توی ولسمشر توی لیکن دلته خو بل شاند. نو البته لکه څنګه چې د ریمن ډیویس 2010 کال کې یو امریکایي چې کله دوه کسان په لاهور کې اوجل او روس داغه په بنیاد پاکستان او د امریکا مابین یو ډیر زیات تعلقات هم خراب شو یو ټینشن وو لیکن بیا په ورځو کې اغه مسله داسې حل شوه چې هیڅ چا یې توقع نه لرله چې دا بوشي او تر اوسه پورې باغې باندې بیا خاموشي ده. نو حکومت به یو امتحان خو دی چې آیا څنګه امریکا قانع کی امریکا مطمئن کی او ځکه چې په قانون کې خو حکومتونو بیللې ده او امریکایانو هم بیللې ده. سپریم کورټ خو او د سن های کورټ خو دا احمد عمر شیخ او دغه د ملګرو په حق کې فیصله کړې ده او د نظرسانې پیلونه هم سره شوي دي. نو د حکومت دی چې اوس څنګه په امریکا هغه مطمئن کوي او یا د احمد عمر شیخ کورنۍ مطمئن کوي ځکه چې یو جنجال خو دی یو مشکل خو د پاکستان لپاره دی.
مننه طاهر خان صاحب. ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه کوم چې ستاسو په خیال باندې یعنی په داسې حالاتو کې ستاسو د دې یو قانوني او عدالتي اړخ هم دی یو قانوني اړخ دی بل چې دی هغه انتظامی اړخ دی او پاکستان چې دی هغه یو خواته پاڼ بل خواته پلانګ یعنی په ډیره لکه تاسو وایئ چې پر رسۍ روان دی کنه ډیره سخته ده ورته. نو په داسې حالاتو کې خپل په داخلي توګه باندې پاکستان هغه کمی لارې خپلولای سي چې سیخم ونسوځي او کباب یعنی مطلب دته هغه لارې جوړې سي چې په کومه طریقه باندې دا هر څه بیا ترلاسه کولای سي.
تاسو مانه تاسو کې ډاکټر صاحب نه
صاحب سلام
ډاکټر صاحب تاسو زه پښتنه اوس اواز عدالتی اڑخم دے او دے انتظامی یا سیاسی اڑخم دے یعنی پاکستان سرا دے دواڑو اڑخن ته د جواب ویلو د پارا ستاسو په خیال باندې کما لار شتاوس ک نشته یو خو قانوني خیر نشته انتظامی یعنی پاکستان څنګه کولای شي چې دواړه اڑخونه چې دی هغه ترلتیر کی کنه بیخی هیڅ لار ته پاتې
زه دا سه فکر کوم چې یو لار شته چې د پاکستان حکومت د عدلیه سره چې کوم جوډیشری د هغه د مشرانو سره په دې باندې سلام مشوره وکي او که اغه یو حل په قانون کې دنه یو گنجائش راوستي شي خو بیا شتا او پرته د دینه اس حل ماته په نظر نه راځي دا فیصله به امدا سه د دې عملی کیږي
صحیح دی ډیر ډیر مننه ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستلو او درخان صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه د بحث وخت هم دومره تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته خدای پاماني وایم ډیر مننه ډیر مننه خدای پامن او د مشال تورن لاندې بحث اوري د مشال تورن لاندې بحث کوم پر دې خبره کول چې د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل د قتل په کیس کې نیول شوی د عمر شیخ د سپریم کورټ د فیصلې لمخې د حکم ورکړ شوی چې هغه خلاص کړل شي عمر شیخ او په دې حواله باندې مشال ریډیو بحث کولې ځکه چې امریکا پر دې خفګان شولې دي او د خفګان شولو په نتیجه کې د امریکا بهرنی چارو وزیر د پاکستان بهرنی چارو وزیر سره خبرې کړې دي د دې سربیره د پاکستان حکومت بیا د نظر ثانی په درخواست کې ځان فریق کړي خو بیا سپریم کورټ په دې باندې فیصله ورکړه د عمر شیخ په حق کې نو دغه د پاکستان او امریکا د پاره د تعلقات په اړه څومره چیلنجینګ یا چیلنجونګ یا څونه ننګونګ دي په دې باندې خبرې کولې د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخر اسلام را سره وو او د مشالې دوه همکار طاهر خان په دې بحث کې برخه اخیسته د بحث وخت هم دومره وو تاسو ته اجازه درکوم د خدای په امان
ਨਾਰਾ